سور از کیږي چې د مرکز بابوس او پوراکو کجی دغدم حالاتو کې منګ عملیات لوبزه دغه داسه ټول پاک سفر له خدای څخه کوم مشکل دغه ساحو کې نسته.
که څه هم لوګر کې ځای اوسیدون کې په محمد آغی ولسوالۍ کې عملیات او د پوستو جوړول ګټور بولي، خوایي د مرکز پلی علم امنیت ته هم باید پاموشي، ځکه اوس هر شپه طالبان د خار په شاوخوا پوستو بریدونه کوي او خلک د ډزو غږونه اوري. قومي مشر سید فرهاد کاظمي بیاوایی په لوګر کې پوستې بیخي زیاتې شوې دي. افغان ځواکونه دي د پوستو پر ځای ریزرف پوځي قطعي جوړي کړي.
موږ دا وایو چې دوی د ډېر د پوستو نه دوی د راټوله کې په لوګر کې ټوله پوسته سوي دي. نو دا پوسته ډېره د امنیت له نگاه نه دونه ګټه نه کوي. دوی یو قطعه د منتظره را جوړه کړي، شپه د گشت و گذار وکړي او چیرته چې جنگ کې ګلته په ډېره سرعت باندې ورسي. نو یوازینی مشکل ستونزې هم دغه ده چې دوی باید ریزرف را جوړ کړي چې کوم ځای باندې جنگ یا فشار راځي چې هلته کې دوی د مرسته ورسي یا کومک وکړي.
د لوګر امنیتي چارواکي داسې مهال د یاد ولایت په ځینو ناامنو سیمو په ځانګړي ډول د کابل لوګر د لارې په اوږدو کې د دوامداره چانیزو عملیاتو او د اړتیا په ځایونو کې د دایمي پوستو او پوځي بیزونو د جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په خروار، څرخ، برکی برک او مرکز پری علم کې هم وخت ناوخت د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته کیږي. د خلکو غوښتنه داده چې د لوګر د امنیت لپاره د تدابیر لدی هم زیاد شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د رادیوي مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د ملکې ګوهرشاد بیگم د کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار څخه راپور جوړ کړی.
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد
په هنر جاج کې له لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک سره دغه په نوې کتاب خبرې کوو.
تدریس پیل کړ، نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید
په فنکار برخه کې له ولسی شاعر اید محمد بیغرس سره دغه په شاعرۍ غږیږو.
د دنیا ګوره پونی دی کنروی نوی تری سبا خدای پا منیده.
بله
کدر پیاد شما دوستانو زما دی پار خدای تا پورتا که لاسونه.
پزر پانه که با لند کیسا اوس پنواو رای
ایوه وارا تیگا پا گوتو ورقلا حلق ده غی چنه پری خودی سریه تیت کرد او تیگا زما پا ورانه ولا گیده
او پا ورخمین خیال که با دکلمه شوی نزم واو رای. زمی د مور د پاکی مینی نخه، زمی د مور د ارزوگانو چله، زمی د مور د ارمانونو چادر، زمی د مور د دعاگانو نامه، زمی د مور د پاک بدن برخیم.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشوم هدیره تورغه او د مور قبر یې د کتابونو په بکسه وویشت. ورته ویل را پاڅه شا وزر شا لما سر لاړه شا. اوس موږ هغه معلم ته جواب ورکړه چې هره ورځ راته وایي ستا مور ډیره بې پروا ده، نه د مکتب ته په پاکو جامو کې رالیږي او نه در باندې سبق خزده کوي. دا الفاظ د مور د ورځې په پار رایاد شول. تېره اونۍ د مور ورځ وه. د افغانستان سربیره په ګڼو هیوادونو کې دا ورځ ونمانځل شوه. دا ورځ به ولې نن منزل کیږي؟ ځکه د یو داسې چا په ویاړ نومول شوې ورځ چې ټول کائنات ورته د تعظیم سر ټیټوي. مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم، لیونې شوی یم ناپونه د دریاب اخلمه. مور هغه هستی ده چې انسان ورڅخه په ټول ژوند کې یو ځل برخمن کیږي. د مور مینه داسې الهي نعمت دی چې د خدای په مخلوق کې له هیڅ شي سره نشي پرتله کیدلی. مور د کور هغه روښنایي ده چې له هغې پرته د روښنایي هیڅ بدیل نشته. مور د مینې، عاطفې او خلوص هغه سرچینه ده چې هیڅکله نه وچیږي. د مور غیږ هغه مکتب دی چې د نړۍ عالمان، مفکرین او فیلسوفان پکې روزل کیږي. نو موږ هم خپل نننۍ رادیوي مجله په ډېرې مینې او ادب ټولو میندو ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د عینکو د مسو دکان د لرغونو آثارو او انکشاف سمپوزیم جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د قانون او پټرولیم له وزارت سره په ګډه همکاري کې د عینکو د مسو دکان د پراختیا او لرغونو آثارو سمپوزیم جوړوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینی ساپی او د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان دواړو وزارتونو د ماهرانو په شتون په یو غونډه کې دغه سمپوزیم په جوړولو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې، او وپتیل شوه چې د زیاتې همغږۍ او تفاهم لپاره دی په دې باب غونډې جوړې شي. دواړو سرپرستو وزیرانو وویل چې په دې برخه کې به کارونه چټک کړي، او په نږدې راتلونکي کې به د آمادګۍ نورې غونډې هم ونیول شي. د هرات ولایت د کوهسان په ولسوالۍ کې شل قلمه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه شول. دغه آثار چې څو زره کلنه تاریخي لرغونتیا لري، د کوهسان ولسوالۍ په یو لرې پراته کلي کې د یو کلیوال لخوا د کیندنې او کرنیزو فعالیتونو په وخت کې کشف او وروسته فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د هرات والي عبدالقیوم رحیمی د دغه کلیوال له فرهنګ پالنې او همکارۍ څخه په مننې سره د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو د ساتنې په لاره کې د کوهسان ولسوالۍ د مسؤلانو هڅې وستایلې. تاکل شوه ده دغه اثر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسلکي هیئت له هړرخي سیړنې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر عامر جاوید زرغام هم د دغه اثر او تاریخي لرغونتیا په اسلامي دورې او له هغې څخه په مخکې دورو پورې اړونده وبلله، او وی ویل د دغه اثر او دقیق لرغونتیا د لرغونپوهانو له سیړنې وروسته مشخصیږي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ یو له هغو مهمو ولسوالیو څخه ده چې زیات لرغوني او تاریخي آبدات پکې شته. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو په معاونیت د ډارت په نامه د یوې نړیوالې موسسې محصلینو د ځوانانو د چارو له معاون ډاکټر کمال سعادت سره د افغان ځوانانو د روزنیزو پروګرامونو او لنډمهاله ښوونیزو کورسونو د اسانتیاو د برابرولو لپاره ناسته ترسره کړه. د یادې موسسې یو مسؤول محمد عارف ایوبی د ځوانانو د چارو له معاون څخه وغوښتل چې د یو ګډ تفاهم له مخې دی له دوی سره همکار شي، تر څو افغان ځوانانو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه د ځوانانو لپاره د مناسبو تفریحي ځایونو جوړول، لنډمهاله کورسونو ته د ځوانانو ورپېژندل او همداراز په نورو تعلیمي پروګرامونو او سیمینارونو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مهال د ځوانانو د چارو معاون ډاکټر کمال سعادت د ډارت موسسې مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې له خپلو شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره به هڅه وکړي تر څو افغان ځوانان هر اړخیز پرمختګ وکړي.
تاسو به د ګوهر شاد بیګم نوم خامخا اوریدلې وي. د خراسان د نامتو ملکه د امیر تیمور انګور وه چې د اسلامي هنر او فرهنګ سرپرستی کوله. د ګوهر شاد ماشومتوب په 14 میلادي پیړۍ کې په سمرقند کې تیر شوی. د شاروخ میرزا سره یې په 1488 میلادي کال واده کړی چې هغه وخت دوی دواړه د 12 یا 14 کالو ماشومان وو. د ګوهر شاد پلار غیاث الدین ترخان د تیمور په دربار کې یو ځواکمن سردار و چې زامن یې هم په لوړو عہدو ټاکل شوي وو. په 1415 میلادي کال شاروخ خپل پلازمینه د سمرقند نه هرات ته یووړه، او په وروستیو کې دا ښار د اسلامي تمدن په یو مرکز بدل شو. د شاروخ په کامیابۍ کې د هغه د ملکی ګوهر شاد ډیر لوی لاس و، خو څرګنده نه ده چې د حکومت په کارونو کې څومره ونډه لرله. د هرات شاعرانو د شاروخ او ګوهر شاد د مینې په اړه شعرونه هم ویلي، خو څرګنده نه ده چې دوی کوم ځای میشتو. د دوی زوی الغ بیگ په 1409 میلادي کال کې وزیږید چې وروسته بیا د سمرقند پاچا شو. د ګوهر شاد په سرپرستۍ کې فارسی ژبه ډیر پرمختګ وکړ. بشمیره هنرمندان، خطاطان او نقاشان هغه وخت په هرات کې راټول شوي دي. اوس چې په هرات کې مخت څومره ودانه او جماعتونه له هغه وخت راپاتې دي، په دې ټولو کې د ګوهر شاد لوی لاس بلل کیږي. د دې لخوا د مشهد تاریخي جماعت په 1413 میلادي کال کې جوړ شوی. تیرونی په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د نوموړي د زیږیدنې د 1600 کلیزی په پارسی مینار جوړ شوی او چې په اړه یې زموږ همکار خان محمد سیند راپور برابر کړی.
ملکه ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهرخ مرزا مېرمن و. گوهرشاد بیگم د سیاست د ټولنیزو چارو د خوانې او روزنې د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لاره کې یو رښتینی او با احساسه مېرمن وګڼل شوه. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبره د سه شنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د شپږ سوه شپېتمې کلیزې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغې د یوې مدبرې مېرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چېرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له شپږ سوه او شپېته کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د گوهرشاد بیگم د زیږد کره نیټه نه ده روښانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدلې او په اووه سوه اته نوي هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ میرزا سره نکاح وکړه. د گوهرشاد بیگم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړی د هرات په ښار کې د مشهور جومات مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمیر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د گوهرشاد بیگم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه:
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی گوهرشاد بیگم در سده نهم
د بوبل په نهم پیړی کې د گوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅو نه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلو چې د هواد د ادارې او امپراتورۍ لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلې شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه مېرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرنګي هرات دران رخ نمود.
گوهرشاد بیگم د اتیا کالو په عمر د اته سوه یو شپېتم هجري قمري کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ میرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه.
استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلفې ټولنیزې، سیاسي، فکري، علمي او داسې نورې لیکنې بیان کړي دي. هغه قصیده، رباعیات، غزلونه او نثر هم لیکل دي. لده لزګونه چاپ شوي آثار را پاتې دي. یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان، شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. تیره اونۍ د نوموړي استاد د مړینې دوه دیرشم تلین ونمانځل شو. بیا هم خان محمد سیند د تلین غونډې په اړه راپور لري.
د افغانستان معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلی د هیواد ملي شخصیت، سیاستمدار او د افغانستان د خورو ورو قومونو د یووالي په لار کې یو با احساسه مبارز ونومول شو. دا خبرې یو شمېر شاعرانو او سیړونکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د دوه دیرشم تلین په یاد په جوړه غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د استاد خلیلی په اړه په خپلو خبرو کې وویل د بوبل د استاد خلیلی ژوند لوړې او ژورې او ورپسې رنز او درد لرلو که مقامونو ته رسېدلی پکې ایسار شوی نه دی او د افغانستان د خلکو او د همدغو خلکو د مظلومیت غږ یې پورته کړی دی چې په دې کې لوړ شخصیت ته ورسېد. د فارسي ژبې د کلاسیکو شاعران په لومړي قطار کې وو. خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکري، علمي، ادبي او داسې نور رغنده احساسات یې په قصیدو، رباعیاتو، غزلو او نثر کې خلکو ته بیان کړي دي. له ده نه په لسګونو چاپ شوي آثار پاتې دي چې یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او ان د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان او شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل د ده په شاعرۍ کې داسې افکار ځای شوي چې اوس هم نوي دي. د استاد خلیلی د سو مشهور کتابونه نمونه یاد کړل.
مهمترین آثار وای ابې بنامه آثار هرات.
د ده مهم اثر آثار هرات دی. د غزنویانو سلطنت د هغه بل کتاب دی چې د غزنویانو سرګندېدل، پرمختګ او سقوط ته پکې اشاره شوې ده. د میرزا عبدالقادر بیدل د ادبي ژوند په اړه د فیض اقدس په نامه کتاب لیکلی. د مولانا بلخ په باب یې درې کتابونه له بلخ نه تر قونیه، نینامه او درویش چرخان دی.
درویش چرخان است.
استاد خلیل الله خلیلی په 1215 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدل او سره له دې چې لوړې اکاډمۍ کې زده کړې نوې کړې، خو پوهانې په اړه وایي چې له وړکتوب د استعداد خاوند و. نوموړی د کډوالۍ پر مهال لومړی په امریکا او بیا د پاکستان په اسلام آباد کې هستوګن شو چې په 1386 لمریز کال کې د شاوخوا 80 کلونو په عمر په حق ورسید.
ځوان لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هنر جاج
پوتک صاحب کا په پایل کې اداره ته وایي چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیک؟
داس خبره ده هیواد صاحب چې په خپل پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنه اخیستی وو. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ په جواهر لال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لرې پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو د نورو ځوانانو د ذهن نه لرې پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې ده کړي دي هغه باید زره ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانېدلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د ده په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په 2 صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید ژوند لیک دی، زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، همدا ډول یې استاد خالق رشید او د ده کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او دته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پرځای کې د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې اخیستې دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی په همدې شکل باندې، د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر احبین نظر دی، د استاد محمد رفیق رفیق نظر دی، د نورو علما او استادانو نظریاتی په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصتي دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې الته دی، د مرکزی آسیا د مطالعات او د څرنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړون کړي دي هغو نظریات مې رخصتي دي. او بل اخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چرټول کړی دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د کار ځانګړنې کومې وي چې د لنورو بیلوي؟
دا داس خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څنګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لوخا ویل شوی وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق او ریسرچ سپکاوی دې په خاطر چې موږ د پښتنو ډېر غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید دلته خوندي پته شکار پیوشي. ډېرې استادانو چې د پړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید الته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډېر کار کړی دی، چې د هغو څخه مثلا یو نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړي دي، ویني هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل، او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډېر خوشبین دي چې ده په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب په اړه خبره کېږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نوښتونه یې کړي دي، خو یو نقد چې کېږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د یو ادیب په اړه دغه د کارونو په اړه لیکل کوو، نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژوند متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځي کې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چکر ته لاړو، هغه مو وکړه دا مو وکړل، یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډېر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. تاسو چې لیکل کړي دي ډېر تمرکز مو په څه کړی؟
ډېر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده، د نثر برخه مې راخیستې ده، خو ما چې ډېر فوکس پې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی خپله په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شی ښه مثلا روښانه شي، بیا وروسته په هغو باندې کار وشي، د خلکو نظریات پرې واخیستل شي، او بیا وروسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داسې خبره وه چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکړم، نو دوی ما ته وویل وایي چې ما دومره کار نه دی کړی په داسې چا باندې کار وکړي چې هغوی یو څه پښتو ادبیاتو ته په عموم کې ټول ادبیاتو ته یو څه وړاندې کړي، یو څه یې کړي دي، دوی وینې نه غوښتل چې په ده کار وشي. خو ما ویل چې هغه حال دا چې د ده یو څلوېښت کتابونه ده لیکلي دي چې د هغو څخه څوارلس یې چاپ شوي دي، نو ده ډېر کار کړی ده، ده نه غوښتل چې په ده کار وشي. یعنی ده ویل چې د ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار وکړم چې نه د ده شیان چې څه کار یې کړی دی دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې، په هر څه کې چې باید راټول شي. نو وروسته ده خوښي څرګنده کړله، ما ته ده په دې باندې وینې ده وویل چې زه باید ډېر کار وکړم، ما تر اوسه پورې وینې په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکړم. نو د مانه فقط یوه مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب ده ته رسېدلی دی، او هلته د هند جواهرلال نهرو پوهنتون پښتو څانګه کې په دري څانګه کې کړی دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ته رسېدلی دی، فرهنګي اتشې ته رسېدلی دی، ټولو خوښي څرګنده کړې ده. او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهرلال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څانګه چې د یو تدریس، چې د یو مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدله، وینه هغه د لیسانس تر کچه پورې ورسیدله، بل اخر اوس الحمدلله تاسو او ماسترپ کې اخیستل کیږي. یعنی دغه سړی ارزي او هلته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کال لری پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی، هیڅ نه ستړی کیږي، وینې عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بوی لکه هغه خپله څنګه پښتو څنګه داسې بلې لکه خپل کور، او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدا ځای ماته جالب دی. نو د ما لپاره خپل دای یو ډېر ښه راهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زمات وباسي، نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نشو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کوره ده.
استاد عید محمد بیغرض چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی، ولسی شاعر دی. نوموړی وایي چې شاعري کې د خپل وطن ناخوالی بیانوي. هغه د پکتیا په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې د تاریخ استاد دی. په افغانستان کې تیر شوي تړاکونه یې ټول لوستي او یا یې هم له مخې تیر شوي. همدا ستونزو شاعر کړی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشته مرسل له ښاغلي بیغرض سره د هغه په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم اید محمد تخلص می بغراد دی پکتیا ولای دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم ز شایریم هم دی تاریخ استادیم
استاد تاسو دیر که تخلص دان تغوره کرایی بغراز دا یو شایرانه تخلص دا دام خواه موسه چنگه مو اغوخ دیلی چه دسی او تخلص خواه پا افغانستان هونی ملک بغراز
ما مخ که اخپل تخلص ناهیز یخه اما اگر ناهیز چه ده نوزد خوخون که
بله
لکن بیادی دید پاره چیزی هیچ اصره غراز نلرم او یه چپ کار که مداخله نکامی
بغراز
دی خاطر نمی بغراز تخلص انتخاب کرلا
لطسه بخرایش نم شیر و شایره ایت مخه کری
زه پا معرب که دی تاریخ بسازوام او دویم دی پختوم از مور با ما درس ورکوالا شایر حقیقت سه دی شیر پشه براوری چه عمل نی پس سر گری دلیوی نما دیدی سر مین علاقه پیدا شوا او شاگردان و پا دی برخی که ما نسوالو نکوال پا اقی برخی که با ما چی کوالا شیر جوڑوالا ویم دا چی دا یو خدایی استعداد دا چی شد خدای ورکی هر سره شایر دوش
که
دلی
مثلا که دست را توی تو کاله که چی قلم و پورت کرای او شیر لیکی
دیدوانه مسلم نترموس و پریزی پامده که مصروب که او شی سر سره شوق و علاقه و لری پاگه که حتمن انسان کامیابیگی او دبایم که شوق علاقه اونو لری پتور خویو کار کی گینا دقا ناوره دودون سره و گوری یا پرزن بعضی ظلمون و گوری یا بعضی مشکلات و گوری عادی شیر پر ذره انسانان راول و مثلا بیا یو شایر یا یو چستاد خایست گلون دیر دی ظلم تنگ ازو بکن یو تلو اما نو یو انسان مثلا چی دیوشی ستایه نکوی او اگه دی شیر پر جب راولی اگه تا پوری دم اگه کیگی چی مثلا
طول خبری کوایسی
طول خبری کوایسی نو علاوه دینا یو سره چی دی وطن سر مینه ولری کوایسی چی دی وطن پیسی که یو چنوشتاکی ما سر قلم پلاس کیوی جی بازار که گردم سمی چی ولی دل اگه دی شیر پر جب راولم
بله
مثلا و پسرلای ده مو ولی کل چی پسرلای چی راش زیر گلان پیدا شی هم دی بلبل و شیر پیغان پیدا شی گرون راگون خواستخ باریگی خلق چکر و ایدوانان پیدا شی سندون دک و ایدوان گوره پا دشت و گرو که ارغوان پیدا شی دی تعلیمی کال دی شروع رزیدی کتاب پلات که شاگردان پیدا شی
بله استاد دی رزیت مانه نه وست که دسی پختن هل تاسو خواه کما چه بکومه برخه که شیر و شعری کوایی هماسی شیرون لیکی عشق شیرون لیکی سره کم شاعری مو ډیره کړی دا یاد سی شیر لیکي چې هغه تعلیمی پیغام لري څه دي
ما خپل کنه ډیر شیرونه چې لیکلي دی یو می د تعلیم په برخه کې لیکلي دی شاګردان تشویق شي
بله
دویم می حماسي شیرونه لیکلي دی چې خلق په احساسات راشي او د دردونه کړهونه د می ورکی بیان کړی دی مثلا ما پیوی شیر کې لیکلي چې د خوونځي انګړ چې کولې معلومیږي د مارب د بن ګلان په کې چغيږي د شوبون کې د خلول برکت دی وطن برانی به جاړي به سميږي
دمز
د کون کو تلې کړه ده
بیا مور ته ومل وسته څنګه ودی غو عکس لمال
هغه دومره اندازې ته خوشاله و چې ما ته وی چې په دې کې مو ته نور و یا چې مو یې ولي کو او د تا دی غنا استعداد دم استپا و دا وکړو مو بلیکل چې دی وړو خدمت د لوی خلکو کار ده د ځوان نسل پروزنه افتخار ده ګران وطن په علم پوها او بادیګي به علم دي ار ولس د پاره خار ده د هیواد بچیان کمال ته پر رسیدګي ځکه هر افغان د علم طلب گارده چی دی علم دیوی ولی وی وطن که لبرکت ای رونا هم هر یو دیار ده کم هیواد شلی دی پیست خم محروم بی پناره که پخپل جوند که خارو زارد
ایرمان نه حسد ده غزی شیرون است تاسیلی که یا چلوریزی تاسیلی که کنه بیادسی یا مافلو که امدا وای یا چلتا مشران ناستی کمخت مو آتا غوتا ویلی
دست ده چیز ار وقت دی پاره پا درود ویونو که زی اشتراکا
بله.
یا چی تو که دست انسان بی شغای و تاریخی سابقه وی لری عالم شخصیت بی دیگه سوانیز بیانه
بله.
پا گذایی که گردون که پرزن اگه ورز دی گوته خوابری اگه که مو گردون بکرو
بله.
پاتی ها که آو بیا ما چلبور لنده ویلی در دنیا گور پانیزه که نوی نوی تری سبا خدای پا مانیده
بله
که در پیاد شما دوستانو زما دی پار خدای تا پورتا که لاسونه چه پا قبر می تیریگی دعا وکړه توری خوابری خواواز که ولی نشی
بله
کلا کلا چه دی راش شما مزار تا لاس با پورتا که مخپل پروردگار تا موی دی مرگی سیله چلیگی سور رو زوگ ده هر ساکش پا باگ و بند جورده تالان مرگ حق در طول جوندی با پناکیگی خلاص بنشی که زالوی که دوانان
به
هر چال جوند جوری خاطری شی ده هیچا پا دنیا ون خود ارمان کل باغ ده سرو گلون و نندرتون شی کل کلی گلان خوابری بری خزان
پا چرا کمالات که تاسی دیر خشیر ویلی سی کم هنری کلمات سی دیو شیر لپار دیر زیاد ضرور دی. اغه څه وخت تاسو ډیر خزانت درځي او د څه باف بیا ور کوي سي
سحر وخت کې او بچ کمی او دویم سحر وخت کې لک سپورت کوم هر مشه د پرو چشینو شته کوم سحر وخت کې نشته کوم
اما وخت کې الفاظ در پیټ کېږي
اخر پوز یو طرف ته خوب پوره شوي وی دا دیوا او دویم روحن سړی تازه وی او په بل وخت سړی خسته وی الټ ارت ستړي ته پور پیادی کی
د سې سوي چې کوم وخت یو ډیر فشار در پیټ شي خو قلم کاغذ نه چغه ولي کې ورسته تر څو سي قلم کاغذ پیدا کې یغه دل یاد وتلی د څه څه پکسم
ولا دا سده چې ارمشد پر راځي چې نشته کومي ارمشد پر مو سره دری قلمونه پوجيب کیوي او بعضی خلک مو ته ټلیفون وکي چې پر زنده دی موري قبر ته یو غلي کم شیر لیکم تیر ته وایا نو زی په مغزه کې وته وایې مې چې دا ولي کا هغه شیر یالته کوم او دویم دا چې مو پوجيب کې چې اوس وګوري 15 شپته د نه شیرونه بوي
کلمړی نه راتیر څه کنه راځي چې مثلا دی ودونو په کارتونو کې تاسو هغه شیر یالته کنه یا په سر کې اوسلی کلی لیکي هغه ته
هغه ته مدا سوی بازی لیکلی دی د شیر په کسر کې مو خپل نوم نه دی لیکل او بیا مې مثلا هغه ته شیر ور کړی دی هغه لیکل
کده راتوي چې خپل مو سره ول شیر شاعری ډیره زیاته خوښیږي هم موسی د تعلیم په برخه کې کده نوري برخه
هم چې شیرونه مې خوښیږي د تعلیم په برخه کې مې خوښیږي چې تعلیم ته شاګردان تشویق شي د تیار سره دی چې یو مې د صلح په برخه دلته پرزند مو سره سره ده
بله اوس نو وخت دته د صلح پاکل باندې شیر و اما غ د صلح را تو وره
هم مهرباني کاش کې د جهان وای خو په صلح کې ژوندون وای قادر دی انسان وای پیرزوونه مې سمون وای حقوق کې مساوی وای کامیر وای کمدون وای کاش کې د جهان وای خو په صلح کې ژوندون وای جنگ او جګړې نه وای انسانانو کې ولپت وای نه وای په سرلای وای په کې صلح عدالت وای زرو کې محبت وای د بروره او زړی وشتون وای کاش کې د جهان وای خو په صلح کې ژوندون وای موتی وسلې وای ترینه جوړی ماشینونه وای غږ دی پیوستون وای د ملي وحدت تړون وای کاش کې د جهان وای خو په صلح کې ژوندون وای ندی نشیان وای ندی جنگ نشی په سر کې وای ندی غم او شور وای دی ولبلس بند په اختر کې وای هر سړی د خپل وطن په مینه کې مجنون وای کاش کې دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای
ډیر مننه استاد ژوندای اوسې خیر اوسې
ته نه ډیر مننه
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل دی وی ټولنیزی نخواله چې تاریخ حقیقت هم دی لنډ کې سره وړي راځي دا لنډ کیسه چې اوس په ننومیږي په شریک واورو
زرپانه موټر په درې ته مسافر کته شول تر بسرا تاو شو موټروان پنچر ټایپ ته قتل شاوخوا مسترګي وغړولې سپیره دختوا شمال لورتا خړغرو نه پراته وو په لمنو کې خام کورونه خوځېدل حرکت یې درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې ولاړ وي ګرمې ډېره وه له ځمکې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې څپاندې پودړو سپېرې وې شل یو نیم شل ګامه لرې د سړک د تورې لیکې په غاړه درې خړې کوټې ولاړې وې څو مسافر هغې خواته روان وو زه هم ورسره ملګری شوم په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل یوه دوکان ته ورننه وتم یو بوتل اوبه مې واخیستې هوا دپه وه بیرته د باندې ووتم د ماشومانو خنداوې مې واورېدې تر دوکان را تاو شوم دوه واړه ماشومان د دیوال سیوري ته ناست ول دوی هندوانه خوړه او تر څنګ یې په ډیران کې یوې تورې خرې خوله وهله ما شومانو ته مې وکتل یو هلک وو او بل هم نجلۍ دواړه خیرن وو چپولی ویخته یې درلودل او په سپیرو څیرو کې ترخلو راتاو شوي لنډې لیکې ښکارېدې دواړه په خپلو تیرو نوکانو هندوانه چال کوله کله چې به یې لاسونه خلو تکړل له خیرنو ګوتو به یې سری اوبه وڅڅېدې او وروسته یې په هندوانه جنگ شو هلک د نجلۍ څڼو ته لاس ور واچاوه هغه چې غکړه په سمکه یې ګوتې وته په ولې یو وړه تیګه په ګوتو ورغله هلک د هغې څڼې پرې خودې سر یې ټیټ کړ او تیګه سما په ورانه ولګېده دواړه غلي شول ومې ویل ولې جنګ کوي سرونه یې وزړېدل یوه شېبه کلی ول وروسته بیرته د هندوانې په خوړلو بخت شول خرې ته مې وکتل د هلک غک مې واورېد سوکه سوکه یې خوره سترګې مې ور واړولې انجلی ته یې برګ برګ کتل. له هلک نه مې پوښتنه وکړه، دا دې څه ده؟ پرته له دې چې راته وګوري شونډې یې وخوځېدې. خور، نو بیا یې ولې وهې؟ کوم ځواب مې وانه ورید. ومې ویل چیرته اوسی؟ انجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه. ومې پوښتل نو دلته څه کوئ؟ انجلۍ خرې ته وکتل، په وړه ژبه یې وویل اوسپنې مو راوړې خرڅوی. خرې ته ور نږدې شوم. زولۍ د مرمو له پوچکو تیرو چړو او د چاودلو راکټونو لکه ګوګو اوسپنه ډکوه. ومې ویل دا مو له کومه کړي؟ دواړو یو بل ته وکتل. هلک وویل څو ورځې مخکې د حسین خیلو په سیمه کې جنګ و، دا مو له هغه ځایه راټول کړي. انجلۍ په خبره کې ور ولوېد. درواغ مه وایه، دا خو مو د ابو له کاله راوړي. ومې ویل له هر ځایه چې وي، خو د دارنګ اوسپنو ټولول خطرناک دي، کیدای شي کوم ماین یا روغه مرمۍ پکې وي. دواړه یو بل ته مسک شول. د هلک شونډې وخوځېدې. موږ یې پیژنو، دا ډیر وخت کیږي چې دا کار کوو. په حیرانۍ مې وپوښتل ډیر وخت؟ هلک د غره په لمنو کې پرتو کلیو ته اشاره وکړه. په خوند یې وویل هلته هر وخت جنګونه وي، تیاری راځي، بمبار کوي، ټول کلی له اوسپنو ډک دی. کسل خره ورنه بار کړي امن خلاصېږي. یو ځل مې بیا اوسپنو ته وکتل، یوه تیره چړه په وچو وینو سره وه. په حیرانۍ مې وپوښتل دا ملو کومه کړه؟ د هلک غږ مې واورېد، د یوه پسه په ورانه کې بنده وه. انجلۍ په خشکه وویل درواغ وایي، د یوې ښځې له نسه یې راویست، هغه مړه وه. بدن مې سیک شو. یو دروند غږ مې واورېد، دوه ټیټې هلیکوپټرې مو په سر تېرې شوې. ماشومانو په زیر زیر پسې کتل. هلیکوپټرې د غره خواته ګړندۍ روانې وې. موټروان هارنونه وهل.
من می بیا واره دل پکلی کې مو جنگ دې موره موګواله دا څه کو دانو څنګه ننګ دې موره زخه هیڅ پوی نشم ما ولې یو او بل وجنو دپرا دو ما نو رازو کلی کې خپل وجنو
ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ د پښتون شاعر ملانیا مت الله د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملانیا مت الله. ملانیا مت الله د خنزاده تاولا زوی او په 1251 کال کې د پیښور په نو خار کې زیږیدل دی. د دغه وخت مروجه علوم زده کړه وکړه او وروسته بیا د پښتو د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوه. د ډیر کتابونه په پښتو نظم لیکلي دي او د هغه ځای په چاپخانو او سوداګرو باندې خرڅ کړي دي. له دې لارې خپل ژوند چلولی دی. نعمت الله نږدې 70 کال ژوند کړی. د پښتو په معاصرو هنري ادبیاتو کې د داستاني ادب په نړۍ کې ملانیا مت الله د استادې حق لري، ځکه د ډېری مذهبي، خیالي او فلکلوري کیسې او افسانې په ډېر ښه شان په پښتو نظم کړي دي. که څه هم د کیسو لیکلو سبک په پښتو کې تر ده د مخه پیدا شوی دی، مګر د ده ابتکار په دې سلسله کې د یوه مسلکي او زبردست شاعر په توګه داده چې په دې لار کې ډیر نوی نوی شیان جاری کړل. د هغه ډیرې عشقي او رزمي افسانې په پښتو نظم لیکلي چې په خلکو کې مشهورې وي. د ملانیا مت الله د زمان لیکنې سبک ډیر روان، خوږ او ساده دی او په دې مسلک کې د هر لیکنه یو شاهکار ګڼل کیږي. ملا نعمت الله په قصصي او رزمي اشعار او سربيره غزل او روبيګان هم ویل دي، مګر هغه ځان ته کوم ځانګړی کتاب نه دی جوړ کړی، خو ځای په ځای دغه غزل او روبيګان لیدل شوي دي او شاعر په غزلو کې اجتماعي دردونه انځور کړي دي. خو ګوریدونکو، دا هم د بیلګې په توګه د ملا نعمت الله دی و نظم څو بیتونه چې د دې خبرونې دغه برخه پرې پای ته رسو. مشک افشان قلم زما لکه توتینن، مشک افشان قلم زما لکه توتینن، په چمن دا شوقی کوي مستینن. پورو رو راته د عشق وای بدلی، پورو رو راته د عشق وای بدلی، تماشه ترا اوچت شوی بلبلی. پا افسوس چکری آغاز افسانه، پا افسوس چکری آغاز افسانه، غندلی پشی ورته پورته مستانه. په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، د لذت انبر کتوی هر خوا بې نرخه. د تقدیر مرغه چې والوزي په باغ، د تقدیر مرغه چې والوزي په باغ، په دیدنې د لاله زړګی شي داغ.
شعر او شاعری بیلابیل مانوی خواوی لري. شاعران د زینو ځانګړو چیزونو په دیدو او خاص او اشخاص لپاره شاعری کوي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې مورته ځانګړې شوی نظم اورو. زمید مور د پاکی مینی نخا، زمید مور د ارزوگانو چلے، زمید مور د ارمانونو چادر، زمید مور د دعاگانو ناما، زمید مور د پاکی مینی نخا، زمید مور د ارزوگانو چلے، زمید مور د ارمانونو چادر، زمید مور د دعاگانو ناما، زمی د مور د پاک بدن برخیم، زمی د مور د سوی زړه ټوټایم، زمی د مور د مینی بل چراغیم، زمی د مور د تور شپې رڼایم، زمی د مور ژوند ته یو دنیایم.
ژوند لکه بی دیار بنی آدم پکیری، کبھی دیادا بنی آدم پکیری، جون جون کبھی دیادا بنی آدم پکیری. یو مور پا دنیا کی چزڑگے تیرا تو، یو مور پا دنیا کی چزڑگے تیرا تو.
ہو د مور پلو می د غمونو ډال دے، د مور لمن می د سکون کور دے، په پاک زړګی د دردونو زور دے، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. د مور پلو می د غمونو ډال دے، د مور لمن می د سکون کور دے، په پاک زړګی د دردونو زور دے، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. مور می زما د دعاګانو زغرا، مور می زما د دعاګانو زغره، مور د زما تورو تیرو تډی وا، مور د زما ټکو غرمو ته سیوره. نو موري زستا بچی يم، ستا زړګی يم، لوی سړی مخو ستا قدمونو کې جنت وینم، ستا قدمونو کې جنت وینم، زه د پخو خاورې په سترګو ښکلوم، ستا له زاړه څادر دستار تړمه، او د خولې لاړې دې په زخم ږدمه، ستا لزاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم د مچیر محبوب دعا کې هیر نکې، چیرې محبوب دعا کې هیر نکړې، تمې حقدار دنیا زدې قرضدار رڼا، تمې حقدار دنیا زدې قرضدار رڼا، تمې تیرو ته څراغ زدې د سترګو نور يم، تمې بلا ته سپرې زدې د زړه انزور يم. نموري نموري تل خدای ته زارې کومه، استا هو سا عمر ته خوارې کومه، او همیشه دغه لنډې کومه، زه چې سحر له خوب پاتسم د کلمې سره د سم یادوم.
او چې الله دل د خپلان دی او جنت کړو نستا شانې د جنت نا هم اچت کړو لا الہ می زکڑا ستا پغے کی تخکارا راتا رمبے وحدانیت کرو زہیوانو ما انسان رانا تا جوڑ کو گام پا گام دیرا تا پندو نصیحت کرو نور بس غوانم دخبل پرور دیگارا خدمت ستائے او ما دا پارا اے